په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې خو پایل دې سات په خبرونو کې وو د تور خم دروازې او زل بیا د باروډونکو موټرو پر مخ وټړل شو په ننګرهار کې د باختر خبری اژانس څنګه چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې د لارې بیګانا وخت د پاکستاني چارواکو له لوري تړل شوې ده باختر د تور خم د کمیسر مولوي اسمت الله له قوله ویل چې پاکستاني لوري غوښتل تور خم دروازې ته څیرمه د افغانستان په خاوره کې شل متره را مخکې د لوحې په پلمه یوه بله دروازه جوړ کړي خو دوی مخه ونیول چې هغوی په غبرګون کې د لاریو پر مخ دروازه وتړله په تور خم کې د ډیورن بلې خواته د سوداګرو یو استازي ملشنواري ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د تور خم دروازه له بیګارایي سره تړلې ده پاکستان تیرونه هم د دروازه د تازه میوو د باروډونکو موټرو پر مخ تړلې و چې له درې ورځو وروسته بیرته پرانستل شو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس وست هیله څرګنده کړې چې سیمې ته د را روان سفر په ترڅ کې به د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه د امریکا له شریکانو سره ګټورې خبرې وکړي ښاغلي وست نن په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې په یو بیان کې لیکلي چې د ډسمبر د 15 او 15 تر منځ به پاکستان متحده عربي اماراتو قطر او سعودي عربستان ته د سفر په مهال د ګډو امنیتي ګټو د افغان کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتېدنې بشري اړتیاو بشري حقونو او اقتصادي موضوعاتو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي وست په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي لدې مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلو چې درې جک پوری چارواکي پاکستان د زیڅو په دې هواد کې د ډیره افغان کډوالو په اړه چې د امریکا ویزو ته سرګې پلار دي له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي له افغانستان سره د زده کړې په برخه کې د اروپایي ټولنې په نوي مالي مرستې سره به دا صندوق په دې هیواد کې د 200,000 ماشومانو لپاره د زده کړې مناسب چاپیریال رامنځته کړي د یونیسف د افغانستان څانګې نن چهارشنبې په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې ټولګي باید د دوهم کور په څیر احساس شي او زیاتوي ټولګي باید خوندي او د زده کړې لپاره مناسب وي اروپایي ټولنې په افغانستان کې د زده کړې د کیفیت د ښه والي لپاره د 25 میلیون یورو نوې مرسته اعلان کړې ده په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د سفیر دفتر نن سهار ازادي راډیو ته په یوې رایې لیږلې خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیسې به د لومړنیو ښوونځیو له 200,000 د زیاتو زده کوونکو د زده کړې د چاپیریال د ښه والي لپاره د یونیسف له لارې مصرف شي د خبر پاڼې له مخې په دې پیسو به نږدې 350 ابتدایي ښوونځیو ته ټولګي د احاطې دیوالونه او د روغتیا ساتنې په برخه کې نورې اسانتیاوې برابرې شي او یوه برخه خوونکو پر روزنه هم ولګول شي څو د تدریس کیفیت لوړ شي اروپایي ټولنه په افغانستان کې د زده کړې د بهیر له سمون سره دغه مرسته داسې مهال اعلانوي چې په دې هیواد کې د زده کړو پر شرایطو برابر په میلیونونو ماشومان ښوونځي ته نه ځي د خوړو نړیوال پروګرام دبليو ایف پی افغانستان ته له پاکستانه د نویو ستنېدونکو افغان کډوالو وضعیت اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې دوی له یوې ناڅرګندې راتلونکي سره مخ دي د دې پروګرام د افغانستان څنګه نن چهارشنبې په ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې له وړاندې تر شپږ میلیون زیات خلک په کور دننه بې ځایه شوي هغوی چې نوي له پاکستانه راستنېږي له یوې ناڅرګندې راتلونکي سره مخ دي د دې پروګرام په خبره دوی د تلو لپاره هیڅ ځای نه لري او هم نه پوهیږي چې دوی به په څه ډول له ژمي ژوندي ووځي د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې له دغو زیانګالو خلکو سره د لومړنیو مرستو لپاره 6.3 میلیون ډالرو ته اړتیا لري د اسرائیل پوځ چې د غزې په جنوب کې مهم ښارګوټی کلابند کړی د سخت دریځ حماس ډلې چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني له وسلوالو سره جګړه کوي د اسرائیل پوځ په روانه جګړه کې چې له پیلې دوه میاشتې تیریږي د دې سیمې په سړکونو او ودانیو کې یوه تر ټولو سخته جګړه مخته وړي اسرائیل په دې سیمه کې پر جګړې وروسته له هغې تمرکز کړی چې د غزې په شمالي برخه کې پراخ پوځي عملیات ترسره کړل چې په نتیجه کې د دې سیمې ډېرې برخې په کنډواله بدلې شوې او نږدې 2 میلیونه خلک هم خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي پرون سه شنبې لیدل کېدل چې د اسرائیل ټانکونه زغروالې نقلیه وسیلې او بلډوزرونه د غزې په جنوبي سیمه خان یونس سیمه کې ګرځي راګرځي او د اوکراین هوایي ځواکونه وایي د ایراني ساخ اته څلوېښت ډران الوتکو چې روسیې نن سهار په اوکراین کې پر څو هدفونو ترې کار اخیست یو څلوېښت راغورځولې دي دغو ځواکونو نن پر ټیلیګرام پاڼه په یو بیان کې وویل چې د هوایي مدافع ځواکونو یې د دښمن یو څلوېښت ډران الوتکې له منځه وړې دي په بیان کې ویل شوي چې دغه بې پیلوټ الوتکې د موسکو لخوا د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمې څخه الوتلې
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی ز فرید سیال پکې د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبالښت استاسي قرباني دن د ځوان فکر په پروګرام کې په دې خبرې کې و چې هغه ځوانان یا په ټوله کې نوي ځوانان چې له ښوونځي او فارغیږي او ټاکل شوی ده چې د کانکور ازموینه به ورکوي او دوی په پوهنتونونو ته بریالي کیږي، څنګه انتخاب وکړي او دوی غواړي چې په راتلونکي کې له نوم سره کوم ډول مخ تاړه یو ځای شي. څومره اړینه ده چې د دغې ټاکنې او په دغې انتخاب کې موږ دقت وکړو، د کورنۍ نظریات څومره په پام کې ونیول شي او ورسره په څنګ کې د دوستانو او ملګرو مشورې څومره اړینې دي کله چې موږ غواړو د ځان لپاره یو تحصیلي رشته غوره کړو. د دې سره بچوخت په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته هم یو څه تم شو پاتې به شو که زموږ خویندې غواړي په دې ارتباط باندې چې دا چې اوس دوی نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي یا له ښوونځیو موږ فارغین نجونې نه لرو، نو په دې موضوع به هم د دوی نظرونه واخلو. که تاسې غواړئ چې په پروګرام کې راسره برخه واخلئ، وروسته به تاسو د واتس اپ شمیره وایم. خو نن په پروګرام کې راسره میلمانه شته ده، زموږ قدرمن میلمانه عبدالوافی نایب سید، اقتصادي او ټولنیزو چارو پوه، همدارنګه ټولنیز فعال وحید زهیر، او دوه تنه هغه کسان چې دوی غواړي په روان کال کې د کانکور ازموینه ورکړي او دوی لا په ښوونځي کې دي یا فارغ شوي دي. له دوی په وړاندې ډېر واورو، حجت الله افغان او عزت الله الهام. په پیل کې به افغان صاحب ته ورشه. افغان صاحب، تاسې ستړي مشئ، په خیر راغلی. له تاسې اورو که په پیل کې په دې راته ووایاست چې له دولسم نه فارغ شوي یاستئ، په دې مو کله فکر کړی دی چې په راتلونکي کې باید څه کاره شي، یا له ماشومتوبه دا فکر درسره و چې تاسې غواړئ آینده کې له نوم سره مو ډاکټر ولیکل شي، انجینیر ولیکل شي، یا که غواړئ بل کوم کار وکړئ؟
وعلیکم السلام. سلام دم علیکم السلام وایو زموږ طرف هم تاسو د ریډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله مشټول بر کرو جوړي تاسو پښتنې په اساس باندې لمشمتوب مو شوق او لمړی دا چې د دولسم ټولګي سکل فارغ یم، یعنی په 14-2 کې د دولسم ټولګي په شنسان لیسې څخه فارغ یم. شوق مو دا و لمشمتوب چې لکه څنګه چې تاسو ویل چې لنوم سره مو ډاکټر کلمه اضافه شي، هغه سي دا مغه په تکل باندې رواني او هڅه کوو، کوشش کوو، او ان شاء الله چې امیدوار یو چې مغه به وشي.
یا کله ته وای افغان صاحب، دا شوق لکم ځای پیدا شو چې په ما ماشومتوب کې تاسو غوښتل چې لنوم سره مو باید ډاکټر کلمه ولیکل شي؟
ډیره زیاته مننه. شوق مو کوایم چې زما د کورنۍ غړي به ورته وایم، زما د کاکا زامنو هغه په خپل باندې هم ډاکټرانو انډی کړی و، د البته د شخصي پوهنتون نه انډی کړی و او ډیره مستي کړی و. نو بیا ما چوي به ما کله قتل ځال ته په وختم و ماتم سنف کې و، نو ما به وی قتل زما به شوق پیدا کړي، زما به شوق پیدا کړي چې زهم به ډاکټر شما. اما سره بیا د کورنۍ سپورټ هم خپل او مور به مې د کورنۍ نور غړو به ما ته ویل چې ان شاء الله ته به ډاکټر جوړیږي. او دغه د هیلي وی ماشومتوب نه ان تر دولسم سینو پورې، بیا دولسم سینو نه وروسته ام دا اوس هم کوشش کوو، هڅه کوو چې د هیلي ته ځان ورسو.
او فرانس په کله چې دا غوښتل ډاکټر شي، اتمن د دولس کال خونځې مې چولې پم دې مو فکر کړای دا کوم مضمون کې بیا تکړه وي، کوم مضامین فرزند ته مطالعه کړی د کوم کسان چې غواړي ډاکټر شي افغانستان کې؟ خو ام دا فکر دا ام دا ذهنیت د چې باید هغه په کانکور کې جګ نمرې واخلي، بیولوژي سره نه پوهیږي، مینوي یا داسې ساينسي مضامینو باندې نسبتا نور ته خو پوهیږي، بیا د مسایلو کې تکړه پوهیږي؟
اها بالکل. خو ما ما ته په سینم کې استادانو هم ویل چې ته باید یو خو په کانکور کې ښه نمره ترلاسه کړې. یو ځینې علت دا و چې زه په سنسي مضامینو باندې ډېر ښه گا یم، ښه پوهېږم، الحمدلله الله ناراضي ما چې په کله استاد په سینم کې په سنسي مضامینو باندې کار کوي، نو زه ډېر ښه کیچ کولای شم، زه ډېر ښه حاصل کولای شم چې د استاد خولې نه سو اخلم. بیا که زه مطالعه وکم او زه غږ هم تر بار بار تکرار کړم، نو زه ډېر ښه حاصل کولای شم. نو په سنسي مزامینو باندې هم ډېر خپويګم بل می شوق د بایولوژي سره او په لسم یو لسم دو لسم ټولګي کې د بایولوژي نو زماله پر ډېر جالب وو او په هغه کې ډېر معلوماتو دا سنسي مزامین می دانو زکیګم ډېر خو بایولوژي سره می شوق دی
بعد نه فرانسې په تاسو بیرته راشم اوس به هم عزت الله الهام ته ورشو مخکل دین شي زموږ د نور ملمانه هم په تمدې غوي ته ورشو اول بده دې زکوونکو خبرې واورو الهام سپتم ستړی مشي بخیر راغلی تاسو ته وایي ته وخت فارغ شوی یاست یا لا په خوندې کې یاست او تاسو غواړئ د کی څه کار شي
ډیره مننه تاسو ته او تاسو له طریقه پرونې ټول اوریدونکو ته سلامونه زه هم خپل وار سره وایم مننه زه هم په څور لسو یو کال کې فارغ شوم بیا مې له هغې وروسته آمادګي شروع کړله دلته په خپل ننګرهار کې چې دی دلته مې آمادګي شروع کړله او دا د نو آمادګي هم بس پای ته رسېدلې ده لا یو څه درسونه پاتې دي نو انشاءالله فارغ مو پکې شروع کړې ده او کوشش کوو چې ځان کوم چې موږ هدف ته غیته ورسو
غواړی څه کار شي هدف دې څه ده
نو زما خو شوق چې ده هغه له ایم ډی سره ده غواړم یو ملي کلا کر سم نو دا زما ډیر ارمان مېم ده او شوق مېم ده او د ام دی لپاره مې ډی راحت هم شروع کړی ده
افغانستان کې لکه مخ ته چې ما په یاد دي د خپل ماشوم ته وبنه تر دې چې پانتونه مو ولې انجنونه عموما به ولې چې موږ غواړو ډاکټرانه شو کاغه وړه وکړه ته وکړه مکتب کې به په هر صنف کې بچواله کانو به عموما دا وختل چې انجنیران شي نو په کوم چې تاسو دواړه ولې داسې شوق مو کړای دا چې د انجنونه په امس سلام باندې دا مسلک مو ډیر خوښيږي له تاسو هم ورته پوښتنه کوم افغان صاحب درته ځواب کړه تاسو به کوم زمینی کې مکتب کې ډیر تکړه یاستې او په دې اړه مطالعه کړې ده چې چیرې تاسو ته په کامیاب شي کوم زمین به وایي او یعنی کانکور کې لوړ نمرې ته په کار دی څومره ورته ماده ای الهام صاحب غږ مو سم درازي فکر کوم چې الهام صاحب او سم شو مهرباني
نو استاد پوښتنې په جواب کې به دومره وایم چې زه هم د مکتب کې چې از ما ډیر شوق ور سره غم یو ل ریاضي سره مې ډیر شوق بل مې د بیولوژي سره ډیر شوق نو خواري کو لګیا یو ان شاء الله زما بزان باندې پورا باور دی چې یو میډیکل ډاکټر سم او روان کانکور کې یو داسې نمرې تر لاسه کوم چې هغه څنګه چې زما فکر دی او څنګه مې ځان توقع ده نو ان شاء الله زما اصل فصل کې باور دی بزان باندې او داسې کوم خبره باندې وی چې د پاتې راسم نو ان شاء الله دې مخاري شروع کړی دا او بس چې د دې لاري د خپل هیوادوالو خدمتو کو نو بس دا زموږ د پاره هر څه دی په دې موږ ډیر خوشحالي دي
او الهام سبب څه سبب شو چې ستاتب سره شوق پیدا شوې ده
بالکل زما مشرور چې ده اغم ام دې څخه فارغ خو هغه چې ده شخصیم دی کړی دا نو هغه د تشویق کما نو هغه چې ما کاته نو د خپل هیوادوالو خدمت او اغه خلکو دعاګان یو بس ما تشویق اماغه کړي دي نو اماغه مراته ویلي دي دا کمالار چې ما انتخاب کړي دي دا غلار ته هم انتخاب کا نو دا ما شوق د همدغه ځای را پورې ده چې ما مسرور هم دي اغه د ایم دی ډاکټر ده
مدنه کور ودان رستبه لتاسی دوړو افغان صاحب او الهام صاحب نو پختو چې کلمو په دې فکر کړی دی چې چیرې تاسو دوړو ډاکټران شي په کافی اندازه به تاسو وکول شي پیسې وګټي کنه خو زموږ د نورو ملمنو ته باور شو وحید صاحب او عبد الوافی نائب صاحب هم سره دي نائب صاحب تاسو ته په پایل کې درځم تاسو مستړی مشي تاسو د دې دوړو ځکهونکو خبرې واوریدلې دوی به په راتلونکو کال کې کانکور از موینه ورکی او د چې کوم پانځي ته به بریالي کې خو دې دواړو ته په مدګی نیولې ده ساسي بان باندې دغه ډول انګیزه چې دوی درلودله د خپل هدف د ټاکلو لپاره دا هر ځوان لري یا ک د کورنیو کې لکه دوی چې ځینې کسان درلودل په کورنیو کې نور غړي دي یا نور کسان کتلې دي چې هغه دغه مسلک ټاکلې دوی په مغلار قدمي خېدی دا مهمه ده ورسره او کنا ځینې استعدادونه د دې سبب کیږي چې سړی یو مسلک تلار شي
نړۍ مننه تاسو ته د خبرونه ټول او ورځې کو سلامونه د دوه ورو خبرې مو اورېدې او واقعا زه خوشاله شوم چې د یو فکر او د یو پلان مخې امدګی نسی او مخترواد او بدبختانه افغانستان کې چې وکتل شي موږ خپل چې داسې یو مسیر څخه تیر شو یا شاو په نور ځوانان چې ګورو ټول داسې یو ډول فکر نه لري ځینې رښتې یا مسلکونه په تحلیلي شي ځینې د دې خپل هغه کم تجربهګي او نادانی وي چې یو رښتینی انتخاب کې د وخت په تیریدو سره چې بیا کله وخت تیریږي د عملي ژوند تر ازي د کار او مسلک ډګر ته د دې شوق د بل شي سره وي نو تر کومه چې مال د مسلک د انتخاب خبره ده یا د رښتې خبره ده هغه که چیرته د شوق او ورته پر اساس شي نو خبره ده لکه څنګه چې د ډوډو ورونه مخترلانه دي شوق او ورته په دې معنا باندې چې د باید اول کله چې د لیسی عموما د لیسی دور ته ځوانان کله زی یا پیغلی نجونې چې کله لیسی دور ته زی نو د سره د مسلک د انتخاب فکر باید وسی چې زه پراتونکو کې څه شوم عموما تاسو وګورئ په دغه غونډه هوا د نړۍ د لند پاکستان مثال چې والي لیسی دور ته زی مې نه زمنګ لسم ټولګي چې پیل کیږي په کال کې د کالج دورې لسم نه دوستان نو دغه وخت به د ځان سره مسیر وتا کی او ډیر باید په هغه مسامینو باندې به ډیر فوکس وکړي چې کوم د دې راتلونکو رښتې سره اړخ لګوي دا یو موضوع دویمه موضوع د مډل هغه ځوانان یا پیغلي دي چې په ناخودګه ډول باندې چې کوم ځای ته راغلل یا کوم رښتې ته راغلل هغه یو د کوشش کوي چې هغه شوق د پزان کې او وروزي چې هغه بیا ډیر سخت کار دی او د وخت په تیریدو سره دوی به مجبور دي چې ترکه مسلک وکړي چې دا یعنی د دې ټول کیریرم خراب شي او هغه زده کړم چې دی بیا دومره ورته په ګټه باندې نه ته مې دا دویمه ډله هغه زما د مشاهده په اساس باندې وطن کې زګورم دی له ډله خلک دي دریمه ډله بیا هغه خلک دي بدبختانه چې دا غي تعداد زیات دی او د افغانستان دغه لوی 15 خارونو لاستوګنو پرته نور زیاتره ولایتونه کې هم دا کې صدا چې دوی باندې رښتیا چې وی هغه تحلیلي وي اوس که څه هم د جنو برخه په کانکور کې خواره ده به صفر به نشته دی خو موږ چې کتل زیاتره خويندو ته بیان ول کېد چې تاسو یا طب انتخاب کړئ یا مثلا معلمي انتخاب کړئ یا نرسنګ یا قابلیت انتخاب یا زه خپل کورنۍ هغه مثال نه چې ګورم رشته ورته د مور پلار مشورور مشخور لخوا انتخاب کېدله همداسې ځوانانو ته نظام خپل زه په ډیر لسوه نوی او یو نوی کې کله فارغ دم د کور فشار مې ټول هم دا چې تاسو ریاضیات کوم خیاستې باجرات مسته تاسو کوشش وکړئ چې تبو وایست او چې زما شوق د اقتصاد پر مودل چې نه زه اقتصاد وایم او مندل سم وکړم څه سره زما شوق هغه مې نه او ته مې پرېټیا لوم ته په نو کو نو درې مډل هغه چې په تحمل دي او دا غي تعداد زمون په وطن کې ډیر دی نو په لاندې کې کوم چې رښتا د شوق او ورتیا پر اساس باندې د پلان مخ کې انتخاب شي خدا او کچرته په دمو کټګوري کې راځنو بیا
راتون کی طور ته ډیر زیاتونه لري مننه ظاهر صاحب کته سره تا وای اوس افغانستان کې په څنګه ډول کله چې رژیمونه بدل شي یو څه ځینی مسلکونه شې دي هغه کار نه ورکی لکه ځینی کسانو حقوق خوخیږي او افغانستان کې حقوق کار نه ورکی ځکه چې د کار ساحه ورته نشته ده او کوم کسان چې فارغيږي عموما لکه څنګه چې دغه دوه زده کوونکو ویلي دوی هغه مشوب توپ نه ځینی انګیزي ورسره وی یا شاوخوا کې چې خلک ګوري یا کې د شیدو په سو په اساس باندې چای دغه مسلک خوي یا کې د شیدو چې شوق ورسره وي دوی یو مسلک ټاکیو نایب سی صاحب هم ځینی برخه تشریح کړی ځینی کسان تحملي او رښتې تزي خو فکر کوي اوس مهال کفن سانتو ګورو کنوري نړۍ ته وګورو دا سی یو مسلک شته که ځواني وټاکي په هیڅ حالت کې غو توان نکي صحیح صاحب
ډیر مننه ځان لمړي سر کې د نایبي سر خبرې ته ایدوم او کوشش کوم چې تاسو د پښتنې په جواب کې د نور ورته باندې هم وغږیږم لمړي خبره خدای لکه څنګه چې تاسو د حقوق او د نور په ونځ او مثالونه هم کېدل شي چې اوس مهال په افغانستان کې ممکن ډیر عملی شکل ونه لري یا ډیر د تطبیق وړ نه وي نو خو خبره دا ده چې هر هغه څوک چې هر مسلک ته کې پډیر شوري ډول وټا کی او پډیر ښه شکل غل لپاره امادګیونی شي کار پکې وکي لبده مرغه په افغانستان کې ځینې مسلکونه لکه تاسو چې یاد کړل ټیک دی یا انجنیری دی دا د برتری د احساس لمخې باندې خلک کوي خلک کوشش کوي چې په نورو کې برتره ښکار شي یا په نورو کې برتره معلوم شونډل لپاره دې تاسو مسلکونه ټاکي همدارنګه تاسو ویل چې آیا اوس مهال داسې مسلکونه شته چې هغه په هر ځای کې لکه عملی او یا خلک پکې ګټه وکړي؟ هو، ځینې مسلکونه شته دی چې حتی دا خپله دا طب چې دی په افغانستان کې ډېر زیات کامیابه دی، په همدې خاطر دی چې هر وخت افغانستان کې دې لپاره ضرورت وي او خلک ورسره کوم حساسیت نه لري یا کوم مشکل نه لري. فرض مثال تاسو حقوق مثال ورکړئ، یا ژورنالیزم دی په افغانستان کې ممکن تلویزیوني رسنیو سره خلک یا رژیمونه په بېلابېل وختونو کې هغې لپاره بېلابېل قانون لري بندیزونه پرې راوړي، نو کېدای شي جمهوریت په وخت کې ژورنالیزم څومره دلته پکې خلک خوشحاله وي یا د ژورنالیزم مطلب چې چا ټاکلی هغوی څومره خوشحاله وي، دومره خوشحاله نه وي. نو طب چې په افغانستان کې بعضې خلک ډېر زیات ټاکي، همدې لپاره ټاکي چې هر محل او هر ډول شرایط او په هر ډول حکومتونو کې خلک پکې ښه عاید هم لري، قدر هم لري، عزت هم لري.
خو ظهیر صاحب، په بخښنې سره فکر کوي که موږ په دې اندازه باندې ډاکټران ولرو، لکه زموږ دغه دوه اورېدونکي هم غواړي په آینده کې ډاکټران شي. ما مخکې م ویلې نجونې چې په همدا ماشومتوب کې پوښتنه وکړي که هغه روسته هر مسلک وټاکي هغه بیل خبروي، خو همدغه چنجلۍ وړی ورنه پوښتنه کوي، هغه وایي چې زه غواړم آینده کې ډاکټره شم. دومره ډېر ډاکټران که موږ مارکیټ ته وړاندې کړو، په داسې حال کې چې موږ په افغانستان کې ډېر داسې پانتونونه هم نه لرو چې دوی جذب کړی شي، هغه نمرات چې د دې پوهنځي دي هغه هم ډېر لوړ دي، دا به بیا چېرته کار کوي؟ اوس مهال ډېر زیات دي ډاکټران افغانستان کې، که هغه د غاښونو ډاکټران دي، که هغه ایم ډي ډاکټران دي، که هغه هره برخه کې دي.
بالکل، زه اول غواړم چې د خپل مخکنۍ خبره په ډېر لنډو کې تکمیل کړم. یو مسله چې ټکنالوژي، آی ټي او کمپیوټر دا اوس مهال په افغانستان کې په ټول نړۍ کې ډېر ګټور ثابت کېدلی شي. د ډاکټرۍ خبره تاسو وکړه، غزلفر صاحب په خپل کلتور او ټولنې کتاب کې لیکلي چې افغانستان که تاسو وګورئ یو غرنی هیواد دی، یو زراعتي هیواد دی، په داسې حال کې چې موږ باید ډېر زیات د معدنونو متخصصین او یا همدارنګ ډېر د کرنې پوهان درلودی، مګر موږ برعکس ډېر زیات ډاکټران لرو، ډېر زیات انجینران لرو. کله چې موږ ډېر زیات ډاکټران لرو، دا په دې معنی چې دلته لکه ناروغان بېخي ډېر دغه د عرضه او د تقاضۍ په خبره مخته راوړي. نو دا مناسبه خبره نه ده چې هر کس یو غواړي چې ډاکټر شي او هر کس یو غواړي چې ډاکټرۍ لپاره کوشش وکړي یا هغه پسې لاړ شي. ښه خبره ده، لکه څنګه چې دا زیاته یادونه وکړله چې د ذوق، د علاقې او د علاقې له مخې کوشش وکړي چې مسلک وټاکي او د هغه برخه کې کار وکړي چې په راتلونکي کې هغه هلته خوشحاله وي. د دې نه بر علاوه که څوک داسې انتخابوي، زموږ ډېر خلک داسې وایي چې زه غواړم په راتلونکي کې خلکو ته خدمت وکړم. نه، د خلکو د خدمت نه مخکې لومړی دا باید معلومه شي چې زه په کومه برخه کې خوشحاله یم، زه څه ډول کامیاب پاتې کېدلی شم.
مننه ظهیر صاحب، تاسو ته بیرته راځم. افغان صاحب، که تاسو راته وایي، ظهیر صاحب یادونه وکړه چې په دې باید موږ وپوهیږو کله چې مسلک انتخابو چې زه له دې نه وروسته چې دغه مسلک کې کار کوم زه به خوشحاله یم که نه. یو بله مسله ورسره زه اضافه کوم، دا چې په دغه مسلک کې چې یو څوک یې ټاکي او تاسې ځان ته مسلک ټاکلی دی او کانکور ازموینه کې به همدغه برخه ټاکئ، فکر کوئ چې د دغې لارې نه به په کافي اندازه باندې تاسې بیا پیسې وګټئ یا که دا کار کوئ پکې به خوشحاله اوسئ؟ په دې مو فکر کړی دا چې شاوخوا کې مو دا نور کسان ګورئ، دا چې دوی ډاکټران دي، د دوی ژوند ورسره جوړ شوی ده، نه ده جوړ شوی که ساسې مثلا کورنۍ لویه شي، که هغه اوس مور پلار دی، واده وکړي، نور ماشومان ولري، د دې لپاره به د طب نه ته څومره ګټه وکړي؟ په دې دې فکر کړی؟ ډېره زیاته مننه مهیر صاحب، هم ښه
ټکي ته اشاره وکړه، ښه پوښتنه وکړه. بالکل، د یو ځوان دپاره او د هر ځوان دپاره دا ډېره زیاته مهمه ده چې هغه باید خپله خوښه هم وکړي، خو برعکس په افغانستان کې او دلته زموږ په ټولنه کې اکثره دا نو بیا څنګه چې مخکې ورو ورو په دویمه کټګورۍ کې راځي چې د کورنۍ خوښه هم ورسره ډېره مهمه وي، او هغوی غواړي چې د کورنۍ غړي غواړي چې په خپلو اولادونو باندې هغه څه ووایي چې هغه د هغوی د آیندې لپاره مهم وي. زما خو لومړی طب سره په خپله هم شوق و، په خپله مې ماشومتوب نه غوښتل، لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه چې زه باید د سپینې چپنې خاوند شم او د ډاکټرۍ په مسلک کې خپلو هیوادوالو ته ښه خدمت وکړم، ښې لاسته راوړنې ولرم.
او دا یواز زمام هله او ارمان تر دې نه دی چې زبې دې مډیو کړم زما ډیر زیات خو خدا د چی او ډیر هله می داد چی زبې یو خه د عملیات کو عملیات کوون کو ډاکټر جوړ شم زبې دې خو سرجری جوړ شم همدارنګ ساسو پختنی په جواب کې به وایم چې په افغانستان کې په اوس وخت کې ډاکټري دانو خلکو اکثره ډاکټرانو اکثره به وایم ټول نه دي شته پکې ښه ډاکټران پکې هم شته دی ځینې ډاکټران دي چې هغوی له ډاکټرۍ د دې مسلک نه یو داسې تجارت جوړ کړی دی چې هغوی خپل په دې ډاکټرۍ مسلک په دغه مسلک باندې خپل هغه
افغان صاحب مخکې له دې نه چې د نورو ډاکټرانو په اړه باندې خبرې وکړو که تاسې زما دا پوښتنه ځواب کړئ ځکه چې کله چې څوک یو کار کوي موږ به یوازې هغه د غاړ په څنګ کې نه نیسو مانوي چې هر څوک چې په یو مسلک کې کار کوي حتماً هدف یې دا وي چې وطن ته خدمت وکړي د وطن نه خدمت نه ورخوا د ځان لپاره دې په دې فکر کړی ده که زه چیرې ډاکټر شم زه په کافي اندازه پیسې ولرم چې بیا خپل ځان ته ډوډۍ پیدا کړم کورنۍ مې ځان سره سپورټ کړم د هغې مالي ملاتړ وکړم که زما کورنۍ لویږي کیا وړوي په دې دې فکر کړی
اولینا ارزوان چې کله یو مسلک انتخابوي کله یو فیل انتخابوي لومړی سوچ ورسره دا به د ټولنې او د هیواد د خدمت پسې چې زه به د لسراون یا خاید هم ولرم چې زه خپل ټولنې ته همدارنګه خپل کورنۍ ته په بخښنه سره خپل کورنۍ ته ښه خدمت شم کولای په دې هم فکر کړی دی او زما کوم هدف چې په ډاکټرۍ کې دی ځکه چیر تاغې ته ورسېږم هغه لاس راوړمنو بیا کلن زه دومره یو څه لاس راوړی شم چې زه خپل زما فامیل غټ شي زما فامیل تر هغه ورسېږي نو زه کولای شم چې هغوی ته په کافي ډول باندې رسیدګي وشم کولای
مننه افغان صاحب کور ودان الهام صاحب له تاسو هم دا پوښتنه کوم تاسو په دې فکر کړی دی چې دغه ستاسو مسلک په پاینده کې د دې سبب کیږي چې ته د کورنۍ په مالی لحاظ باندې دا غیم ملاتړ وکړي
ډیره مننه بالکل زبر ستاسو د خبرې په جواب کې دومره وایم چې ان شاء الله ولینا توقع مشته دی او لکه څومره ډاکټران چې ما کتلې دي او دغه بخښت للی دي نو د هغوی ژوند ما مطالعه کړی دی نو ژوند یې تر ډیره حده جوړ دی او دغه بخښت نو چې دی ډیرې ځانګړنې هم لري او که فیملی زموږ بیا هر څومره غټېږي نو موږ ته بیا مشکل ان شاء الله نه جوړېږي
مننه الهام صاحب نایب صاحب که تاسې راته ووایې ځینې ځوانان چې کله دولسم صنف نه فارغېږي په انتخابونو کې شوق ډېر په پام کې نیسي مثلا د یو چا ژورنالیزم خوښېږي او دا په یو ډول نه یو ډول کوشش کوي چې د مسلک ته ځان ورسوي خو کله چې د مسلک کې کار کوي موږ په عام اصطلاح باندې وایو چې ژورنالیزم نوم لري خو ډوډۍ نه لري کله چې دا په دې مسلک کې کار کوي په کافي اندازه باندې د عاید نشي پیدا کولای مجبوریږي چې د دغه مسلک تر څنګ یو بل کار وکړي ځکه چې عاید کم وي دغه ډول شرایطو کې ساسو ځوانانو ته مشوره څه ده شوق ډیر ضرور ده حتماً باید د خپل ذوق مطابق مخته لاړ شي د کورنۍ انتخاب ضرور ده یا که عاید مهمه وسیله ده د مسلک په ټاکلو کې چې ته باید په پام کې ونیسي که چېرې زه د مسلک کې کار کوم زما کورنۍ کله غټېږي ځکه چې هغه وخت کې خو ته لا نه وایي ځوان دي او چې کله پانتون د ځي نو بیا له دې نه وروسته کورنۍ په کراره په کراره ورسره لویه شي مسؤلیتونه ډېر شي دا پیسې به بیا وکولی شي تاسې یو ځای ته ورسوي که نه
ډېره مننه زه مخکې له دې چې دې پوښتنې ته راشم چې کله مسلک یا لوړو زده کړو د انتخابۍ پیسې او کاروبار په پام کې ونیسي او که نه غواړم په یو شي باندې ډېر په ډاډه او دا د تجربو نه چې ما ترلاسه کړې خبره وکړم چې هغه ځوانان چې کله لوړو زده کړو ته ځي یا نیمه لوړو زده کړو ته ځي هېڅکله دا په پام کې نه نیسي چې دا مسلک بازار لري که نه لري د دې کله تاسو لري شته انتخابي دوی د خپل ورتیا جمع شوق په پام کې ونیسي د ورتیا د شوق د مثال در کوم یو چا فوټبال ډیر زیات خوخیږي شوق شته ور سره خو خپل خراب راستي نشته دی دا معلومات لرونکي انسان دی او نشي کولای ان ورتیا نشته یو چا دوه خپل شته د جګ جوړ د شوق نه لري نو دا د فوټبال په لوبه کې دا دوه اشخاص نه کوم پاتې شو د پیڅو او د کاروبار او د مارکیټ خبره ګوري افغانستان غوندي او هیواد او د افغانانو غوندي ځوانان ته دوه خبره افغانستان غوندي او هیواد د هر مسلک والو ته پکې ډیره اړتیا شته دي ته پکې اړتیا په دې ډیره ده چې که ډاکټران راوالو په دغه نفوس او جغرافیه وویشي نو هر زرو کسو ته یو ډاکټر نه رسی یعنی موږ سو کال نور په برک نس ډاکټرانو انجنیرانو نور که مارکیټ ته پام کې هغه انډیکس سره سرچ کړي نو خو مسلکونه خوش دي د آی ټی دي سره به بیکاره نه پاتې کیږي زه مسلکونه چې دي په دنیا کې هغه د انوایرمنټ برخې دي چاپیریال ساتنې برخې دي تب تکرش د سلورم پنځم مسلک وي کچیر ته بازار ته ګوري نو البته که د افغانستان نه وتلی فکر لري اتمن دا ځوانو پراخ فکر لري نو زه وایم چې کله رشته یا تحصیلي برخه تاسو انتخابوئ هیڅ کله پکې دا په پام کې مونږ نیسئ چې دا مارکیټ لري او کنه لري ښه یو څوک وایي چې زه مارکیټ په پام کې ونیسم او زه فارغ شم تاسو د پښتنې دغه برخه چې بیا به دا بازار ولري او کونه مثلا ژورنالیزم ادبیات در معلومین بل وخه ګورې زه په ډاټ سره وایلی شم درته چې که تاسو د خپل شوق له مخې او وړتیا ته په پام باندې رشته وټاکله هغه که لیټریچر که آی ټي که انوایرمنټ که اکنامکس یا بی بی اے هر رشته ای او په پوره شوق هم دا وویل او تاسو ښه نمرې پکې لاسته راوړې او هغه ځینې عیني حقیقتونو باندې ځان ورسو تاسو به عمران دایمن بې وظیفې پاتې نه شئ دا یوه خبره دویم دغه تیر دوه کلونو کې چې کله
خو چې په مارکیټ کې ورته ځای نه وي نایب ځای سه بیا به څنګه هغه وظیفه پیدا کولی شي
دغه فکر ګورئ دغه فکر چې وخت کې مونږ تحصیلي رشته انتخابو او فکر کول دا مارکیټ کې ځای لري کنه لري دغه زما په نظر باندې البته شاید زه ناسم اوسم دا په درست ډول باندې ناسم فکر دی دا تاسو هغه ورتیا له منځه وړي زه درته خپل مثال درکوم زما شوق اول نه مثلا انګلیسي سره او د مکتب د چیان د وخت نه زما د انګلیسي ژبې تدریس به مې کړو چې کله ما خپل شوق باندې اقتصاد برخه وټاکله زما ټول درسونه په انګلیسي باندې زه عمومي او نمره د پونتون نه فارغ شوم که اوسو غته وې چې انګلیسي تدریس ته ستاسو خو خېدل او د دې وخت ځای کول او د دې مارکیټ کې پیسې نشته نو هغه وخت یو ما دا نه منله خو ما یې سمره ولیدل او ترنه نه سمره ګورم زه بلکس په دې فکر یم کله چې تاسو یو رشته د ژوند وایاس هغه که ژبه هغه که کمپیوټر ساينس هغه که ژورنالیزم هغه هر رشته مارکیټ کې وستا ځای ته کی او په شر د دې چې تل ژوند په درس جوړولې دا زیاتره ځوانان زمونږ ګوري یو خبره چې غواړم دې موقع نه سه استفاده وکم او موضوعونه ډېر لري لا نه شم زیاتره ځوانان چې لسانس دی او دې تاسو دا کی نه وي د خپله په لاره غو مسلکی ډول باندې خپل سی وی نشي جوړول یعنی دا یو انټرویو څنګه ورکی په غی باندې نه پويږي په اداره کې کار څنګه وږي په دې نه پويږي یعنی د سین تنا نه د چې موږ د کتاب ملیانو وسو او څنګه چې په کتاب کې راغلی هغه د موږ ته زو وسی او زه د اول نمبر وسم په کې نو زه ما اول نه کوم دا فکر وکړو د رښتې په انتخاب کې چې دا بازار لري کنه لري نو دا به زمونږ د تحصیلي مزل چې دا به ټکنه کې زما په نظر باندې
ظاهر صاحب تاسو هم په دې فکر یاست فکر کوم چې ظاهر صاحب سره نشته ظاهر صاحب کته او وسه اورو تاسو مالی په دې فکر یاست کوم نظر چې نایب صاحب لري وای چې چیرې موږ د رښتې په ټاکلو کې مارکیټ په نظر کې ونه نیسو یوازې موږ خپل شوق او کوم ذوق چې لرو دې ته په پام سره کوم رښتې انتخاب او غل زړه نه وایو موږ حتمن کولای شو په مارکیټ کې د دې لپاره ځای پیدا کړو
زه د نړۍ خبره ته یم خو دا لږ نور وضاحت هم غواړم زموږ په افغانستان کې ډېر خلک د خپل حضوري مارکیټ نه خبر دي مګر د انلاین مارکیټ نه نه خبر البته د وسینه از دې صاحب خبره په دوه حالاتو کې تصدیق ورده کوي چې څوک دې نه خبرې چې نن ورځ یو افغان یو ځوان لواز د افغانستان د حافظ پر ځان لکه محدود نه ساتي به مکملي ورتیاي ولډي د حضوري شکل په افغانستان کې بند پاتې لګینی نور انلاین بازار کې کوم فرصتونه دي کوم چانسونه دي له هغه نه د استفاده کول شي او په انلاین شکل د ځنی عاید لاسته راوړل شي خو بعض خلک دا چې په افغانستان کې ژوند کې د انلاین بازار نه دي خبر یا د انلاین دنیا سره ډیر بلد نه دي بیا که هغه ځنی مسلکونه ته کې البته په افغانستان کې ممکن هغه ته کامیاب ثابت نشي
ظاهر صاحب خپل دین چې په انلاین بازار باندې چې اوس یو څه په خاپه نسبت باندې تود دا ډیر ځوانان ورته مراجعه کوي په ځنګړ ډول هغه چې د کمپیوټر ساينس په برخه کې آی ټی په برخه کې زده کړې کوي ښکار چې نسبت نور ته د دغه خلکو آیت خده او د ژوند چاري د دغه مسلک سره ښه پرمخسي فکر کوي کوم ځوانان چې په افغانستان کې اوس مال له خونځي او فارغي یا په تیر شلو کلونو کې له خونځي او فارغ شوي پانتونون ته تللي دي دغه کوم نصاب چې دوی ته تدریسيږي دغه د اوسنیو شرایطو ځواب وین کوي د کچېری او متعلم اوس فارغيږي هغه به آماده وي دغه نړۍ کې چې اوس کوم تغییرات او تحولات راغلي د دې سره یو څه ځان یار کړي او ځان برابر کړي، نه یوازې د افغانستان لپاره، د غزوان په ټول نړۍ کې وچلیدل شي ورسره.
ګورې دا اوسنۍ نړۍ چې دا بیا خصوصا د جګړم د دویشتمه پیړۍ چې کله پیل شوه، دا دنیا بیخي په چټکۍ سره ډېر زر د تحولات کوي یا ډېر زر کې بدلون راځي. نو یو انسان کدی په افغانستان کې که بهر ځای کې، دی باید هم د نړۍ د تحولات او د بدلون سره ځان عیار کړی شي. زه خپله په دې نظر یم ډېر وخت حتی بعض انسانان یا بعض کسان دي ته هم باید کېدی شي اړ شي چې خپل مسلک بدل کړي. نو کدی نصاب خبره تاسو کوي نه یوازې په افغانستان کې، ټول نړۍ او د ټولو هیوادونو نصاب شي د تحولات سره سم، باید هغه باید ډېر ژر ژر اپډیټ شي، په هغه کې باید نوي بدلون راشي، په هغه کې باید نوي مسایل راپورته شي. نو زما نظر دا دی د افغانستان نصاب باید وخت وخت سره اپډیټ شي او د اوسنۍ نړۍ سره باید برابر او منظم عیار شي.
ظاهر صاحب مسلکونه په برخه کې موږ یو موضوع چې تل یادونه کوي او په افغانستان کې ډیره عامه ده، موږ مسلک دې ته وایو چې مثلا یو څوک دوه لسم د فارغې کې هغه د لاغې نه وروسته یا ډاکټر شي یا د انجینر شي یا د ژورنالیست شي یا د نه پوهېږم یو بل دغه ورکو، خو کله م نه وایو چې نجار دې شي، آشپز دې شي یا د وسره په څنګ کې یو بل مسلکي کار زده کړي. ساسې په ان باندې اوس مال افغانستان کې څومره اړتیا ده چې موږ مسلکي نجاران ولرو، موږ مسلکي ګلکاران ولرو، مسلکي معماران ولرو، دغه موضوع ته څومره اړتیا ده او فکر کوي افغان ځوانان په دې موضوع فکر کوي دې تم د یو زده کړې په سترګه ګوري کنه؟
ګور دا ډېر زیات مهم بحث دی په افغانستان کې په پښتني ټولنه کې، موږ ستاسو په وطن کې دا کسبونه یا حرفوي زده کړو سره د پخوانو دنه پروګرام خلک کولی جوړ نه دي، خلک ورته په خل نظر نه ګوري. همدا لامل دی چې ډیر خلک ما مخکې متاسته ویل خلک غو د برتری د هیڅ د پاره یا په عام اصطلاح د کشفش لپاره خلک دغه د ځینې خاص ټولنې په یا خاص یمن په فکر کوشش کوي. کله کدا آیت خبره شي، کدا قدر عزت خبره شي، ممکن د یو ټاکلي مسلک نه یو نجات کېدل شي، ډیر خاید ولري کېدل شي په خپل کمیونټي کې یا په خپل اغه خلک چې نجاران دي په هغه برخه کې ډېر د قدر او د عزت وړي. نو د کسبونو د حرفوي زده کړو په اړه په دې برخه کې په افغانستان کې ډېر کافي کار ته ضرورت ده او زموږ او تاسو ولې ځوانان یا دغه خبرونه کولای شي چې په افغانستان کې د کسبونو په اړه د حرفوي زده کړو په اړه یو ډېر ښه فکر عام او رایج شي.
مننه ظاهر صاحب، تاسو بیرته راوګرځم. افغان صاحب، که تاسو راته وایي تاسو ټولګیوال چې ټولګی کې برا ټولیدلې دوستی کال کې دغه مسله چې د کوم موضوع مسلک انتخابای زب کوم رشته انتخابوم کوم پانځه انتخابوم دغه خبرې ډېرې ویم صنفیانو منځ کې، ساس نه علاوه نورم صنفیانو مو څه ویل غوښتلې چې څه کارا شاینده کې؟
ډېر زیات مننه خو پښتنه مو کړه په دولسم سند کې. نو ډېر زیات داسې پیښېږي کله چې سات خالی وي یا سنکان مو کې پیدا کی چې په خپل منځ کې بحث وکړو کې نه سره. نو لومړی خبره يم دا وی چې هغه په انتخاب باندې وګغيږي، هغه په انتخاب یو خپل انتخابونه یو بل سره شریک کړي. نو زیاتره بیا به کې د کتاسو مخکې هم نور ورونو هم اشاره دي ته وکړه چې په افغانستان کې دا ډاکټري په اوس وخت کې ډیره زیاته عام دا ور ځوان غواړي چې ډاکټر جوړ شي، خو اکثره ځوانان بیا غوي ورتل چې اقتصاد وي او بل شي چې په افغانستان کې هغه په اوس وخت کې هغه مسلک ډیر مخ کې دی او زمان نظر په راتلونکي کلو کې به هم هغه د تیپ سره ټکر وکړي. هغه نو کمپیوټر ساينس ته چې اکثره ځوانانو به ورتل چې دا باید کمپیوټر ساينس سره شي. لکه په تیر کال کانکور کې په ننګرهار کې کمپیوټر ساينس پونځي بيخيونه او کونړ ته هم په ډیرو جګو نمبرو باندې لکان ورکول. نو اکثر ځوانانو به غوښتل چې وي ټیپ پونځي یا هم کمپیوټر ساينس سره شي. بیا اکثر زموږونو زموږ سیمپیان وږي د ژورنالیزم سره شوق خو کله چې دغه باس موږ سره راوخیسته چې ته غواړي چې پراتلونکو کې څه شي جوړ شي یا په کانکور کې باندې انتخاب شي، نو غیبا په ډیر په خوشینه سره ویل یا په ډیر داسې په ایجانی حالت کې ویل چې په ژورنالیزم او ژورنالیزم سره می شوق خو وس، یعنی دغه یو حالت یو چې خو وس په افغانستان کې ژورنالیزم ته ډیر ترجمه نور کول کیږي، ډیر موقع ورته د کار زمينه نه برابرېږي. نو دغه بحث په اکثره ځوانانو باندې تپ خو اکثره بیانو
کمپیوټر ساينس خو خوله اکثر ما ویل چې په ژورنالیزم شوقیان پکې وو د پښتو ادبیاتو خو هغه به په ډیر داسې هغه حالات سره ویل چې خو ژورنالیزم مې وختي پښتو ادبیات مې شوق ته خو اوس په افغانستان کې د دې لپاره ډیره زمينه نه ده برابر.
مننه مننه کور ودان الهام سپ تاسو مره ته وایي تاسو په ټولګي کې څه کیسې روانې وي چا غوښتل څه انتخاب کړي؟
مننه د افغان صاحب د خبرو په تایید سره باید دومره ووایم چې لکه څنګه چې افغان صاحب یادونه وکړه همدغه شان کله چې زموږ ساعتونه خالي وو نو موږ خو دا د استادانو ستونزه هم ډېره زیاته لرو. داسې به پېښېدل چې ورځ موږ شپږ ساعته به درلودل نو داسې ورځې هم راغلي دي چې د شپږ ساعتو کې به زموږ یو استاد هم نه وو. نو بس به مو په همدغې باندې وو چې موږ او تاسو په راتلون کې چې د ځان څه جوړوو. نو زما کوم هم سیمپیان چې وو هغوی ډېر تقریبا پنځه یا شپږ هغوی د پښتو ادبیاتو لپاره کوشش شروع کړی وو چې پښتو ادبیات ووایي. نو شخصا ما چې کوم سیمپیان له ما سره وو زموږ ګپ شپ به پسې نمکې باندې وو چې پښتو ادبیات ووایي.
ډېره مننه کور ودان. دا ښه خبر ده چې ځینې کسان دې سره ملاقه لري چې ادبیاتو ته لاړ شي او ادبیات وایي. نایب صاحب که تاسو راته ووایي مخکې زهیر صاحب د آنلاین بازار خبره یاده کړه اوس مهال دغه آی ای ټیکنالوژي چې راغلې له دې نه وروسته ځینې تغییرات او تحولات ځینې مسلکونو کې راغلي دي او ډېر کارونه اسانه شوي دي که یو څوک ناروغ وي که هغه ته وایي چې زه ناروغ یم هغه ورته کولی شي لارښوونه ورکړي چې دې سره د ډاکټر کار یو څه شاته کیږي یا که څوک معلومات په اړه باندې معلومات غواړي چې نړۍ کې څه روان دي که هغه ته وایي بالکل معلومات ورکوي چې د دې سره د ژورنالیست کار یو څه شاته پاتې کیږي. دغه ټیکنالوژي ورس په ورس پرمختګ کوي او ځینې مسلکونو ته ورسره که څه هم ویل کېږي خطره ده خو دا به وروسته معلومه شي. ستاسې په اند باندې اوس مهال افغانستان کې دغه ځوانان چې غواړي یا طب ووایي یا بل هر مسلک ته لاسرسی پیدا کړي او هغه ټایټل نوم سره یو ځای شي دوی ستاسې په اند باندې څومره بلد دي دغه ټیکنالوژي سره څومره ورنه کار اخلي او که وی نه کاروي او بالاخره دغه وضعیت نه خبر نه شي د دوی دغه مسلک ټاکل دوی ته په اینده کې یوازې د شوق همغه دغه به ورپاتې وي که نه د عاید کومه وسیله به م وي ورسره؟
مننه. زما په نظر زه فکر کوم دلته دوه موضوعات یو د آنلاین بازار خبره ده چې دی کولی شي هغې نه عاید لاسته راوړي او یو د ټکنالوژي کارول په خپل مسلک کې دي او د نړۍ څخه خبراوی دی. نو زه فکر کوم چې ستاسو پوښتنه به دویم برخې ته مربوطېږي چې څنګه دی کولی شي آنلاین ټکنالوژي په خپل
خبر شي چای ټیکنالوژي د تیپ سره څه کولای شي راتلونکي کې او دوی په دغه ټیکنالوژي باندې وپوهیږي او لاغې نه وروسته لږ نور څه دقت په خپل انتخاب کې وکړي دا به ورسره څومره مرسته وکړي؟
مننه. ستاسو آواز بند بند راغی خو ما پوښتنه واخیسته خدای دوی زما آواز صفا وه. اي آی ټیکنالوژي که د خپل مسلک کې کاري او د تد مثال واخلو نو د دې د سلف لرننګ د پاره به دا ښه وي چې وی کاري د زده کړو پر مهال زما په نظر باندې ځکه د افغانستان کې چې دا کومه محدودیتونه اوس په افغانستان کې موجود دي او دا که دغسې روان اوسي مثلا ما غوښتل چې زه په اې آی کې ځان ته اکاونټ جوړ کړم خو زه د افغانستان نه نشم جوړولی افغانستان د هغې په لیست کې نشته دی داسې نور ډېر زیات محدودیتونه دي که نه نو که دغسې محدودیتونه ولاړ روان وي نو دوی به د خپل مسلک کې پرمختګ ونه شي کولی خو صرف د زده کړو پر مهال که دوی غواړي مثلا چې مثلا اندوکرینولوژیست شي اندوکرین کې کار وکړي نو اندوکرین که دوی سرچ کړي او اې آی نه معلومات واخلو نو یو شي به واوسي یا نور غدوات او حجراتو کې کوي نو دوی به مرسته وکړي یا د مرض تشخیص کوي خو که داسې واوسي چې دا دې راواخلي او عملا دې په خپل د تحصیل نه وروسته په خپل مسلک کې وکاري هغه به ورته ډېره سخته تمامه شي.
نه نه نایب صاحب زما هدف دا ده چې د ټکنالوژي په پرمختګ سره سهولتونه په هره برخه کې راځي او د ټکنالوژي یو څه خطر جوړ کړی ډېرو مسلکونو ته چې دغې جملې که هغه ژورنالیزم یاد کړو که طب یاد کړو که هره برخه یاد کړو دغې ټکنالوژي یو څه خطرونه جوړ کړي دي. زما هدف دا ده که چیرې دغه ځوانان چې دوی اوس ازموینه ورکوي یو ځل دا مطالعه کړي او وګوري چې دغه ټکنالوژي سره برابر څه داسې دي چې دوی سره مرسته کوي دوی ښه او دقیق انتخاب وکړي.
او بالکل دا کېدلی شي چې حتی د ټکنالوژي په کنسیډر کولو په امکنیولو سره سړی خپل مسلک تبدیل کړي. مثلا زه تاسو مثال درکوم، یو ورور که چېرته وایي چې زما کمپیوټر ساینس لوخیږي او په نړۍ کې ریپیډ چینجز راځي په ټکنالوژي او نورو برخو کې، او دا ورته لاسرسی په اسانۍ سره نه لري، نو دا کېدلی شي چې د مسلک څخه صرف نظر شي. یا یو ورور چې مثلا هغه کوئک لرنر نه اوسي چې زر د زده کړو کې او یو ټکنالوژي سره د زر عادت کې هغه کېدلی شي کمپیوټر ساینس انتخاب نه کړي. یا یو ورور چې مثلا جرأت ونه لري چې حقایق ووایي او د سیاسي مخته ودرېږي، د وګړو مخته ودرېږي او د ټولنې هغه حقایق رابرسېره کړي او پر سکرین راوړي، نو هغه کېدلی شي چې ژورنالیزم ونه وایي. نو د ټکنالوژي په پام کې نیولو سره زما په نظر باندې مسلکونه به تغییر کوي، خو کوم څوک سوق لري او غواړي چې هغه اډاپټ کړي یا تغییرات پکې راولي د ټکنالوژي په مخ باندې، هغه به فکر کوم چې خپل شوق څخه نه اوري. نو ټکنالوژي به یو خبرې ته باید موږ به توجه وسي چې په آسیا کې بالخصوص په دې منځنۍ او جنوبي آسیا کې ټکنالوژي چې څومره نوې راځي دلته مسلکونه نه خرابېږي او لکه نه زیاتره صرف نظر کېږي، ځکه هغه شی چې په اروپا او غربي او اروپایي نړۍ کې عملي کېږي هغه دلته تقریبا لس 15 کال وروسته به راځي. زه یو کوچنی مثال تاسو ته د کریپټو کرنسی یا د آنلاین بانکینګ د دې درکوم چې په دې وروستیو کې د افغانستان بانک دا ټول حرام اعلان کړلو، وی ویل چې دا به تر سره نشي. نو که اوس غواړي چې اوس مثلا دا د آنلاین کاروبار اقتصاد وي او آنلاین کاروبار سره شوق لري او دلته په حکومت داسې بندیز یا محدودیت وضع کړی دی اکاونټ پیمنټ نه کیږي، نو دا کېدای شي.
خو فکر نه کوي دغه موږ دغه بندیزونه اوس موقتي فرض کړو، ځکه چې د جمهوریت په وخت کې دغه هر څه امکانات برابر وو، افغان ځوانانو له دې ټول امکانات استفاده کوله. خو که یو ځوان یوازې افغانستان پورې ونه تړو او یو دغه لپاره دغه ټول وکولی شي ټول نړۍ کې په هر ځای کې په هر مارکیټ کې کار وکړي، بیا خو بارتیا وي ساس فکر نه کوي؟ ځکه چې یوازې ځوان په افغانستان پورې وتړو دا خو ستونزمنه ده، ځکه چې هلته خو ځوانان ته په هره برخه کې ستونزې شته ده، بندیزونه شته ده، کار نشته.
زما په نظر باندې دا به یو رشته تر بل رشته یا یو مسلک تر بل مسلک پورې فرق لري. زما اوس زه نو مثلا که زما هدف دی چې زه دې د افغانستان مارکیټ کې زه اډینس ولرم، اما غي سره دې په دې مارکیټ کې کار وکم او بیا چې دې خلکو ته ګورم چې د دې امه په هاوی ته ګورم یا د دې اعتبار ته ګورم چې په آنلاین بازارونو باندې ډیر کم لري یا پکې درغلی ډیره شوې ده، نو زه کېدې شي صرف نظر شم که زه غواړم زما مارکیټ د افغانستان اوسي، نو بیا کېدې شي دې مسله نه صرف نظر شم که زه هر څومره د نړۍ لوی دی ډالر مو په امازون دی وارد اوسم په آنلاین کاروبار دی وارد اوسم، نو دا بیا ډیره سخت تر چې ما سره د وزارت مخابرات او افغانستان بانک او وزارت مالیه همکارونه وسی، لکه دا دلته د اوسنی نظام تجربه نه بلکې تیر نظام یا راتلونکي کې زه د فکر وکم چې د سواد کچه دلته ټیټه ده او د بانکینګ آنلاین بانکینګ نه خلک په صرافانو ډیر باور لري یا د آنلاین کاروبار نه خلک په فزیکی کاروبار ډیر زیات باور لري، نو عموما د خلکو دا مایندسټ چینج کول دا کېدای شي پیړۍ ونیسي. زما مسلک دلته کېدای شي بیګټ اوسي یا که څه دا رشته انتخابوم او بیا اروپا او غربي نړۍ ته زما، نو هلته کېدې شي ما نه ډېر تکړه خلک اوسي یا ته په هغې مارکیټ کې به ما د پر رقابت سخت دی، ځکه زه یو طب نه چې څوک په افغانستان کې فارغېږي او یو طب نه چې څوک په اسلام آباد کې فارغېږي او یو طب نه چې څوک په امریکا کې فارغېږي، د درې واړو د فارغینو دا خو واضح خبره ده چې دا اول نصاب نه والا تر اخره تر تعلیمي او تحصیلي نصاب توپیر به ډېر زیات وي. دا واضح خبره ده چې پاکستان د اسلام آباد فارغ به زما د افغانینه ښي او د اسلام آباد د فارغ نه بیا د امریکا فارغ خي، ځکه هغه په سټانډرډ چې ډېر لوړ دی. نو که چیرته کو سوګو وړي زما په نظر چې په لند وي ما هغه کانټیکټ کې پات شو خو سره کارو کې نو دا د مسلک تر مسلک پورې فرق کوي. مثلا نو سوګو چې زه غواړم زه په نړیوالو اژانسونو کې ژورنالیست شم، زه غواړم د بی بی سی او د الجزیرې خبريال اوسم، نو هغه ته د اوسنۍ ماحول هیڅ فائدہ نه کوي، هغه دې هیڅ معنی د اوسنۍ ماحول نه ګرځي، هغه خپل لیسانس کې او ماسټر کې او مخ کې ځي. زما په نظر باندې دا مسلک تر مسلک او هغه انتخاب د ساحې چې موږ غواړو پکې کار وکړو هغه سره به فرق کوي.
مدنه کور ودان ظاهر صاحب کتا سي تر شو کتا سي راته وای اوس مال فارس کو تاسو یادغه دواز موږ ملمانه چودي دوی له دولسم ټولګینه فارغېږي ځانته مسلکونه غوړه کړی دي، دوی څه وکړي چې نه یوازې د افغانستان په مارکیټ کې دوی ته وظیفه پیدا شي؟ فرزن که دوی بل ورځ غواړي، ځکه چې د خود ټول مر خبره ده، دوی به ټول مر هم دغه یو مسلک ځان سره ګرځي. که دوی طب ته کامیاب شي، خو دوی ډاکټر ده، نور خو دا چې بل پانتون وي او مسلک یې ورسره بدل شي، هغه بېله خبره ده، خو دوی ټول مر ډاکټر پاتې کیږي. دوی څه داسې حل لارې شته چې بیا دوی ورباندې فکر وکړي چې دوی په هر مارکیټ کې کار وکړي، نه یوازې افغانستان کې، که له افغانستانه بهر وځي، هر طرف ته ځي؟
ډیره ښه خبره ده. زه خپل په دبه اورې ما تاسو ته دوه ملګرو یا د دې په اړه پوښتنه وکړله. زه یې که طب انتخاب کړی دی یا ځینې نور ملګري کوم بل پوهنځی انتخابوي، د دې مسلک نه غیر ځینې نور مهارتونه دي چې هغه ډېر زیات ضرور دي، او که دوی هغه مهارتونه ځان سره ولري، نو ډېر امکان شته چې په افغانستان کې، په دې سیمه کې، یا د نړۍ کومه بل هیواد کې هلته هم دوی هادیا کلی او کار پیدا کړی شي، هلته دوی بازار ولري. هغه مهارتونه لکه د مفاهمې مهارتونه دي، د کمپیوټر اساسات دي، د ټیکنالوژۍ اساسات دي. ټیکنالوژۍ اساسات په زمانه دوی مثلا طب وي، طب پورې اړوند چې کوم سافټویرونه دي، کوم برنامې دي، دا هغه حد اقل اساسات باندې باید پوه شي. همدارنګه کمیونیکیشن سکل، مفاهمې، د نیټورکینګ یا د شبکه سازۍ، دغه ځینې نور سافټ سکلز چې په انګلیسي کې وایي، که دوی دغه مهارتونه ولري، نو دوی کولی شي په ډېره اسانۍ باندې په هر ځای کې ځان او خپل مسلک ته ځای پیدا کړي.
او مخکې داسې د آنلاین بازار خبره وکړه چې زما دا پوښتنه بې ځوابه پاتې نه شي. فرضاً که الهام وغواړي ډاکټر شي، او که ډاکټر شي وکولی شي، دا به څنګه په آنلاین ډول باندې ځان ته مریضان پیدا کړي؟ دوی ته بیا داسې څه حل لار شته؟
ګوره، حلاره نه، لکه څنګه چې موږ په فزیکی شکل باندې کمیونټیانې لرو، کمیونټي مطلب ټولنې لرو، کلی دی یا ولایت دی یا مطلب یو هیواد دی، همدارنګه نن سبا په آنلاین شکل باندې خلک کمیونټي لري یا شبکې لري. دا ډاکټرانو شبکې کېدلی شي، ډاکټرانو ټولنې کېدلی شي. دوی کولی شي په اول په خپل پروفایلنګ باندې یا خپل ځان حاضر خپل پرې وطن کې په فزیکی شکل، بیا په آنلاین شکل باندې ځان ثابت کړی شي. او چې کله ثابت کړی شو، دوی ته خپل وړاندیزونه کېږي. مثلا ډېر داسې ویب سایټونه دي، اپ ورک په نامه باندې، د فایبر په نامه باندې، دوی هلته ورته ګیک وایي د دوی په اصطلاح باندې. دا داسې دي لکه یو ډاکټر چې خپل کلینک هلته خلاصوي، ته په فایبر ته ځي یا اپ ورک ته ځي، هلته خپل کلینک خلاصوي، ته خپل نوم ورکوي، هلته خپل خدمات لیکي. هلته ویي چې زه په دغه وخت کې بیکاره یم، زه په دغه وخت کې په آنلاین شکل خدمات وړاندې کوم. بیا خلک هلته راځي، ستا هغه ګیک ګوري یا ستا هغه دکان یا کلینک ګوري، او هغه چې کوم خدمات ته ضرورت لري، تا ته میسج کوي، تا ته وایي چې زه دغه خدمات ته اړتیا لرم. همدارنګه کېدای شي ځینې آنلاین کمپنیانې دي، بېلابېلې کمپنیانې دي چې هغوی د طب په برخه کې، د نړۍ په بېلابېلو برخو کې خدمات وړاندې کوي. هغه تا ته کېدای شي آفر درکړي چې راځه موږ سره کار وکړه. زه داسې ډېر خلک پېژنم چې هغه آنلاین دغه میډیکل کمپنی سره ترجمان په حیث باندې کار کوي. مثلا په هند کې یو افغان دی، هغه مریض دی، ډاکټر په ورتي، نو هغه ډاکټر د افغان لپاره یو ژباړن یا ژباړون ته ضرورت لري. هغه په آنلاین نړۍ کې داسې ژباړن پیدا کړي تر څو د دوه او د کلاینټ ترمنځ ژباړه وکړي.
مدنه کور ودان ته ثبت تر وروستۍ خبرې به مو واورو. الهامه تا ته راځمه که تاسو راته ووایئ چې خبرونې وروستۍ شېبې دي، دغه د پایل نه تر پایه پورې باندې چې دا کمې خبرې زموږ مېلمنونه واورېدې، د دوی تجربې، د دوی نظرونه، غواړي چې په انتخاب کې لږ نورم دقت وکړي، نورو کسانو سره مور باندې مشوره وکړي، یا که نه ستا همدغه وروستۍ او اخري انتخاب هم دا ده؟
بالکل، په ډېرې مننې سره د نایزي صاحب او زهیر صاحب او همدارنګه افغان صاحب، د دوی خبرې ډېرې خوږې او ښایسته خبرې وې، او دوی زبردست خبرې وکړې. نو ډېره ښه نظریه مې ترلاسه کړه، او فکر مې انشاءالله ورسره یو څه نور هم جوړ شو. بیا نو د نایزي صاحب خبرې خو بلا ډېرې ښې وې، نو زما به انشاءالله غوره کړی مې دی، شوق مې دی، او انشاءالله په همدغه مسلک کې به ځان رسوم. او په اوس وخت کې خو ام ډي خلک ډېر زیات خوښوي هم، او حقیقت زموږ په دی کې که زه درته ووایم، په ننګرهار کې هغه کس چې ام ډي وي، نو هغه ته دا خلک یو رقم احترام هم لري، او مطلب نور ټولو مسلکونو باندې داسې اوچت مسلک ګڼل کېږي. نو ام ډي د ډېرو خلکو شوق دی، او ډېر خلک غواړي چې په همدغه ام دې کې ځان ورسوي، یو میډیکل ډاکټر جوړ شي. خبرې پکې دا چې موږ
مننه مننه خور ودان بستا شو خمم داد شي بخير ډاکټر شي مخې لمن دی چوه کوله شي او تکړه او دا سی ډاکټر شي چې ملت دې مګټه ورسیږي او خپل جیب ته دې مګټه ورسیږي. نائب صاحب لتا سی رستې خبري اورم هغه څه چې ما ساسي له خبرو په خبرونه کې واردل دا چې په انتخاب کې شوق علاقه مهمه ده او کله چې شوق علاقه وي حتما مارکیټ کې ورته ځای پیدا کیږي. د دې ترڅنګ نور غواړي څه ورسره زیات کړي؟
نړۍ مننه کوسو په دې خبره بیا استدلال کوي چې ما یو مسلک په شوق ویل او بازار خراب دی نشته دی. مثلا یو څو لیټریچر مثال ورکړي یا ژورنالیزم نو هغه بیا په افغانستان داسې یو مارکیټ دی چې ټول پکې خراب دي. کاروباري نه کوالې که ټیکسي والې بل یو که اهلي کسپې ټوله هغه مسله به عمومي یو ټکی بل چې واړم ویم هغه حوصله زغم دی چې موږ چې کله یو مسیر انتخابه هغه کې باید بیا حوصله نشو. زمونږ یو خپلوان ډاکټره ده غواړم په لنډو ټکو کې ویم هغه چې دی طب په څوارلس کلونو کې ویلی دی ځکه دا نظامونه کې تغیرېدل دا به په کور ناسته وه. خو اوس چې ته په کابل کې یو شخصي روغتون کې مشهوره ډاکټر ده او دوه ورځې وړاندې ورته باید سړی نوبت واخلي. نو هدف مې دا دی که یو څوک هر رشته ټاکي یا هر حرفوي مسلک ټاکي هغه کې باید زغم د لاسه ورنه کوي ځکه ستاسو تعهد له خپل ځان سره دی او تعهد مو له خدای سره دی چې زه غواړم په دې مسلک کې ځان ورسوم. نو ډیګري ترلاسه کول او پیسې ترلاسه کول داسې یو شیز دی چې کله تا ځان په دې مسلک کې هوښیار کو هغه به درپسې خپله راځي نیکنامي به درپسې خپله راځي او هغې شیانو ته انشاءالله پیسو کاروبار او شهرت دا هغه څه دي چې ته په یو مسلک کې د ځان ورسو ورور که خور چې څوک زما د هغه ګوري نو انشاءالله دا شیان به تاسو پسې خپله راځي هغې ته ډېر تشویش مه کوئ.
مننه ظاهر صاحب ستاسې وروستۍ خبرې مې اورم.
زه هم دا ویل غواړم چې شوق ډېر زیات مهم دی خو له بده مرغه نوي ځوانان لکه ډېر کله په دې نه پوهېږي لکه دی وایي چې زما شوق دی خو نه پوهېږي چې لکه شوق د کومې مرضي نه زه لرم شوق. هدف دا دی چې د مسلک په انتخاب کې مشورې هم مهمې دي. کوشش دې وشي د متخصصینو سره د ښو ملګرو سره د استادانو سره د مشورې وکړي خلکو ته دې غوږ ونیسي او بیا دې په ارامو مغزو باندې یو تصمیم او فیصله ونیسي. او وروستۍ خبره دا لکه مخکې چې مې وکړله اوسنۍ نړۍ ډېره په چټکۍ روانه ده او خلک باید وخت تر وخت سره ځان اپډیټ کړي او دا وړتیا ولري که چیرته خدای نخواسته دغه مسلک تلته مشکل یا خطر و چې دا د موقت وخت لپاره یا د ایمي لپاره
د ترکی مسلک ورته هم لري. ډیره زیاته مننه کور ودان له تاسو ټولو قدرمنو د اقتصادي ټولنیزو چارو پو عبدالوافی نائب سی ټولنیز فعال وحید زهیر او دوه تنو زکونکو حجت الله افغان او عزت الله الهام د چې په پروګرام کې زما ملتیا وکړه او زموږ میلمانه و. له تاسو قدرمنو لیدونکو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام.
چلیگی لائے پسر کر دی چو کسان ددیو پشان تے زور ور دی دزڑگی سنم خانہ پپیری ساتم دخار خلق دبوتانو سوداگر دی چپن پوشو خامارانو سروسی دادا غرو پختانا چمراو زڑور دی وقت بلگی چی برنگ د پی خبر دی انتو آیا چې سشوی زور ورا د حجری یاران دی وانا مرور دی خوتن میں د پرے انڈی والا نو ماس خوتن میں د پرے انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ